السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. په کابل کې د لوی جرګې تالار ته نږدې نن د سپکو او درنو وسلو ډزې واورېدل شوې. د سیمې اوسیدونکي وایي چې هلته لومړی څو چاودنې واورېدې او بیا وروسته سپکې او درنې ډزې هم کېدلې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې هیڅ کومه ستونزه نشته او امنیتي ځواکونو د ده په خبره په یو مشکوک ځای باندې ډزې وکړې او اوس وضعیت تر کنټرول لاندې دی، خو لا کره معلومات نشته چې په دې پیښه کې چا ته کوم زیان رسیدلی. که څنګه اخوا د آزادګانو د ملي جبهې په نوم د طالبانو یوې مخالفې وسلوالې ډلې ادعا کړي چې د دوی کسانو نن د لوی جرګې په تالار باندې چې د دوی په خبره د افغانستان له بېلابېلو پرګنو او ښځو پرته پکې غونډه روانه وه برید کړی دی. وروسته به جزئیات د همدې مسلې په اړه درکړو. په پام کې ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي سره وګورم. د افغانستان د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقی د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویست سره ګوري. دوی په افغانستان کې له مرګونی زلزلې راوروسته د کنګل شوې شتمنۍ د یوې برخې د آزادولو پر مسلې بحث کوي. واشنگتن غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې پر اساس یې آزادېدونکي پیسې د افغانستان له خلکو سره پر مرستو ولګیږي. د طالبانو حکومت مالی وزارت وایي په تیرو لسو میاشتو کې یوازې د پکتیا، تخار او نیمروز ولایتونو له ګمرکونو نه له 4 میلیاردو زیاتې افغانۍ عواید راټول شوي. دغه وزارت په خپل فیسبوک ادعا کړې چې په یادو ګمرکونو کې د فساد سره جدي مبارزه شوې او دغه لړۍ به راتلونکي کې هم دوام ولري. که څه هم وزارت د دغو عوایدو د راټولېدو لاملونه نه دي په ډاګه کړي، خو له دې وړاندې په ګمرکونو کې افغان سوداګرو ته د اسانتیاو په سوداګریزو توکو کې د لوړو تعرفو د کنټرول او ورسره په ګمرکونو کې د چارو د چټکتیا خبره کړې وه. او اوکراین ورسته له هغه له سوریه سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې چې دمشق د اوکراین ختیځ سیمې لوهانسک او دونیتسک د خپلواکو سیمو په توګه وپیژندلې. دغه اعلان پرون د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په یو ویډیوي پیغام کې وکړ. دونیتسک او لوهانسک چې ورته دنباس سیمه ویل کېږي پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې په وروستیو کې د سختې جګړې په ډګر بدلې شوي. د روسیې د تاس خبري آژانس راپور له مخې د سوریې ولسمشر بشار اسد چې د روسیې نږدې متحد دی او په کورنۍ جګړه کې د روسیې له پوځي ملاتړه ګټه پورته کړې، له روسیې وروسته لومړنی دولت دی چې دغلته دواړه بیلتون غوښتونکي سیمې په رسمیت پیژني. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو دات کام کې ولولې. را به شو د پروګرام معرفي ته. نن په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د دینی عالمانو د غونډې پر مهال د لوی جرګې د تالار په شاوخوا سیمو کې د درنو سپکو ډزو غږونه اوریدل شوي دي، خو د طالبانو چارواکي څه وایي؟
غونډه کې د غونډې په ساحه کې هیڅ مشکل منځ ته نه دی راغلی. یوازې مجاهدینو په یو ساحه باندې د شک په اساس باندې څو ډزې وکړې، نور مشکل نه دی ایجاد شوی.
لدی غونډې چې طالبان وی سیاسي او ملي مهم مسایل پکې تر بحث لاندې نیول کیږي او له بیلابیلو ولایتونو نه زرګونه دینی عالمان او مخور راغوښتي، عام خلک څه تمې لري؟
د خلکو د رایې احترام وکړي، د خلکو غږ واوري، د خلکو مشکل واوري، هر څه په ځان ختم نه کړي.
او د ټولنیزو تحلیلي مطالبو په برخه کې هم د خزینه شاعرانو په وسیله ستونزو باندې تاسو ته مفصل راپور لرو.
نو دغه شرایطو کې ډېر سخت دی چې دا ډول ناستې او کړنې ادامه پیدا کړي او دوامداري وسیږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غوږ استرا بشو. اول مطلب ته په کابل کې نن د طالبانو د حکومت لخوا د دینی عالمانو مخاورو یو لوی غونډه روانه ده. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت راپورونو په اساس 3000 کسان له بیلابیل ولایتونو راغوښتل شوي چې د دوی په خبره په ملي او مهمو سیاسي مسایلو بحث وکړي. له دې غونډې سره په یو وخت غرمه مال د لوی جرګې تالار په شاوخوا سیمو کې د درنو او سپکو وسلو د ډزو غږونه واورېدل شول. تازه راپورونه دا دي چې دغه پیښې اوس پای ته رسېدلې دي او په خواله رسنیو هم ځینې تصویرونه خپاره شوي چې ګواکې بریدګر له منځه وړل شوي دي. د آزادګانو د ملي جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې ویلي وو او ادعا یې کړې وه چې دغه برید دوی کړی دی، خو طالبانو ویلي چې څه ستونزه نشته. د غونډې د جزئیاتو په ارتباط او همدارنګه د دغې نننۍ پیښې په اړه چې آیا نور څه تلفات یا جزئیات هم لري که څنګه، ورزو له خپل همکار نه اورو. مهرباني.
خانفزی صاحب، لکه تاسو چې وویل د غونډې شاوخوا چې کومې ډزې شوې هغه ډزې اوس پای ته رسېدلې. نږدې یو ساعت وړاندې په سیمه کې عیني شاهدانو او هلته اوسېدونکو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې ډزې ډېرې زیاتې وې، سپکې او درنې وسلو ډزې وې، خو اوس پای ته رسېدلې دي. او په سیمه کې په یو ودانۍ کې دوه وسلوال ځای په ځای شوي وو چې د لوی جرګې په خیمه باندې ډزې کولې، هغه دواړه له منځه وړل شوي دي. طالبانو د پدغه پیخه کې د اوختو زیانونو او تلفاتو په اړه باندې سندي ویلي، خو ویان دي زبیولا مجاهد په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې د غونډې په شاوخوا سیمه کې هیڅ ستونزه نشته. په یو مشکوک ځای باندې د طالبانو امنیتي ځواکونو څو ډزې کړې دي او نور وضعیت کنټرول دی. خو نوموړي دا نه دي ویلي چې په دغه مشکوک ځای کې څوک ځای پر ځای شوي وو، ولې ډزې شوي دي، او په دغه مشکوک ځای کې کوم تلفات خلکو ته رسیدلي دي کنه. غونډه لا هم جریان لري. وسم د زینو ولایتونو استازي چې په دې غونډه کې د طالبانو له لوري نه ورته بلنه ورکړل شوې ده، دوی خبرې کوي د بیلابیلو ولایتونو نصار. لږ تر لږه 10 بجې دا غونډه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په وینا باندې پیل شوه. دی د غونډې له ګډونوالو نه مننه وکړه. ویل چې ملي یووالی او تلپاتې ثبات په برخه کې باید د غونډې ګډونوال د دوی حکومت لا مشورې ورکی. بختر اطلاعاتی اجانس د طالبانو د رئیس الوزرا له قوله لیکلي دي چې هغه خلک چې تیر شل کاله د افغان ولس د پوینا باندې تر پدر کړ، وطن خراب کړ او اوس لاړل، دا هغه ته هیڅ ډول مشکل نشته او کولای شي بیرته هیواد ته راشي، خو دوی دی ملت نور نه په تکلیفې د پوینا باندې خایي. هدف هغه کسانو چې اوس د طالبانو پر ضد باندې وسلواله مبارزه کوي. ځینې سرچینې چې دننه په غونډه کې دي دوی سره چې موږ خبرې کړې دي، دوی وایي چې د غونډې اجنډا که څه هم ظاهرا نه ده معلومات، تر دې دمه تیره ورځ د طالبانو د رئیس الوزرا هم مرستیال ملا حنفي هم وویل چې د غونډې اجنډا به د غونډې د ګډونوالو د لور نه ټاکل کېږي چې دوی په څه شي باندې بحث کوي. خو هلته ځینو سرچینو وویل چې تر ډېره هڅه دا روانه ده د طالبانو د لور نه چې د غونډې له ګډونوالو او علماو نه د طالبانو د حکومت د داخلي مشروعیت د کورنی مشروعیت په اړه باندې یو هوکړه واخیستل شي، او دغه شان د هغه خلکو په وړاندې باندې چې هغوی د نظام په ضد باندې جنګیږي یا وسلواله مبارزه کوي، د هغوی د باغیانو د پللو یو فتوا د غونډې ګډونوال صادره کې، او د هغوی په ضد باندې جنگ چې دی دا جهاد وبولي. دغه غونډې ته راغلي یو ګډونوال چې د هرات ولایت نه راغلی، ملا انصاري، ته هم هغه خلک باغیان وبلل چې د طالبانو د نظام په ضد باندې جنگيږي. وی ویل چې دوی وژل او دوی لمنځه
وړي. مننه. آیا په ځینو نورو مسایلو چې خلکو ته می درلودې، د ښوونځیو د پرانیستو او د ښځو د کار او د حقونو په ارتباط، یا په حکومت کې د بیلابیلو پرګنو قومو د انډول ساتلو، په دې مسایلو هم بحث کیږي، یا د بحث ګډونوالو څه ویلي دي په دې ارتباط کې څنګه؟
د نجونو د خوانځیو د خلاصېدو په اړه باندې یو شمېر ګډونوالو غوښتنې وکړې او وی ویل چې د طالبانو حکومت باید د نجونو خوانځي بل اخر خلاص کړي، خو په نورو مسایلو باندې تر دې دمه بحث نه شي. او تر ډېره بحث د نن ورځې باس چې هغه په امنیت او په سوله باندې
کور مودان و موردل چې نن په کابل کې غونډه و د دنیا عالمانو او مخورو خو پر مال تالار ته نږدې ډزې هم وشولې او تازه راپورونه دا دي چې کومو کسانو چې ډزې کولې د ځینو راپورونو په اساس دوه کسانو او د طالبانو په ځوابي ډزو کې له منځه وړل شوي دي. د آزادګانو ملي جبهه چې د طالبانو په خلاف جنګیږي په بېلابېلو ولایتونو کې د نننۍ حمله مسئولیت په غاړه اخیستی دی. په همدې رابطه البته د غونډې په رابطه چې په غونډه کې څه مسایل مطرح کیږي، آیا د افغانستان د خلکو اوسنۍ ستونزې او مشکلات په پام کې نیول کیږي، د ښځو حقونه او تعلیم به څنګه کیږي، په دې ټولو مسایلو ما له حاتف مختار سره خبرې کړې دي. سیاسي کارپوه د افغانستان د یو څېړنیز مرکز مشر دی، له ده نه به واورو.
فکر کوم چې د وخت نه تر مخه قضاوتونه بشنوي، لا تر اوسه جرګه شروع نه ده او پایلې خلک انګیري چې سره قم پایله ولري. خو په ټوله معنا غوره دا وه چې امارت اسلامي افغانستان په یو لویه ستره اسلامي جرګه باندې منتج شوی وی چې د ده په نتیجه کې افغانستان د سیاسي او اقتصادي او نړیوال انزوانه وتل، او په دغه جرګه کې د علماو تر څنګ نور قشرونه هم حضور درلود. نو فکر کوم دا جرګه به نور هم قوي شوی وي. اوس هم موږ متوجه دته یو چې خبره داسې په دې جرګه کې روان دي چې شاید مکتبونه او مدارس او ښوونځي د انجنو په آزادی ورکی او پریدی، او په داسې یو میکانیزم دوی په توافق ورسیږي، کوم میکانیزم چې د افغانستان د ملت لپاره د منلو وړ. زمونږ انګیرنه په همدغه شرایطو کې دا دی.
مننه ښاغلی مختار. فکر کوي چې دغه کسان چې ګډونوال دي دوی به واقعا هغه څه چې تمه یې کېږي استازیتوب وکړی شي او خپل غږ به پورته کړی شي په دغو مسایلو باندې چې تاسو یادونه وکړه، لکه د ښځو تعلیم او ځینې نور مسایل؟
نو زه خو تاسو زما غږ لرئ؟
بله بله، مهرباني و موږ غږ اورو.
زه په دا اندازه باور یم چې انتخاب په ده کې کوم انتخاب چې دوی کړی او د هر ښار نه دوه علما او یو قومي مشر ټاکلی، د ده نتیجه کې زه دومره ویلی سم چې خلک په ده راضي نه دي. اما مونږ کولی شو چې په ښه او مثبتو پایلو ته هم متوجه شو که دغه شورا یا دا غونډه هم داسې یو پریکړه کوي چې هغه د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې وي او د افغانستان په همدغه شرایطو کې له انزوا نه باسي او د ملي وحدت لپاره وي او پر داسې یو نظام منتج کیږي کوم نظام چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي.
مننه ښاغلی مختار. آخري مسله، د افغانستان نیمایي نفوس خو ښځې دي، مګر یوه ښځه هم طالبانو دې غونډې ته نه ده رابللې. فکر کوئ نارینه استازیتوب کولی شي د هغوی دردونه او مشکلات په سمه توګه بیانولی شي له دغې جرګې نه، که څنګه؟
قطعا نه، ښځې خپل استازیتوب کولی شي. هیڅ یو ډله، یو ګروپ، یو نظام حق نه لري چې ښځه د دوی د شرعي، انساني او بشری حق نه منع کړي. بهتره او غوره به دا وایي چې په دې غونډه کې له افغانستان نه د افغانستان هغه عالمې پوهې ښځې هم چې په سیاست هم د شرق او غرب په لیک او لوست پیدل حضور موندل، نو دا به ډېر مفید او مؤثر و. قطعا نارینه استازیتوب په سیاسي امورو کې نشي کولی، خصوصا په داسې غونډو کې.
حاتف مختار، سیاسي کارپو چې د نننۍ غونډې په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت چارواکي نن د قطر پلازمینه دوحه کې له امریکایي چارواکو سره د افغانستان د میلیاردونو ډالرو کنګل شوې شتمنۍ د آزادېدو پر مسلې خبرې کوي. سپینې مڼې ویلې دې مسلې ته لومړیتوب ځکه ورکړی چې دغه پیسې د افغانستان له خلکو سره چې اوس له ډیرو کړاوونو سره مخ دي پر مرستو ولګول شي. نوریاس نوریا او نور جزئیات.
په پام کې ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحدو ایالاتونو چارواکي سره وګوري او په افغانستان کې له وروستۍ مرګونې زلزلې وروسته به د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د یوې برخې د آزادولو پر مسلې بحث وکړي. واشنگتن غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې پر اساس یې آزادېدونکي پیسې د افغانستان له خلکو سره په مرستو ولګېږي. د فرانس پرس اژانس راپور لمخې سپینې ماڼۍ ویلي چې پر دې مسلې ډېر ژر غور کوي، خو د افغانستان د مرکزي بانک د عالي شورا یو غړي ویلي چې نهایي موافقې ته رسېدل به یو څه وخت ونیسي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقدي یو پلاوی په مشرۍ چې په ترکیب کې د مالیې د وزارت او د افغانستان بانک چارواکي شامل دي، له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره پرون دوحې ته ورسېد. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس وست به په دغو خبرو کې برخه واخلي او د بشري حقونو او د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستل کېدو په ګډون به پر مختلفو مسلو بحث او خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ویلي چې له طالبانو سره هر ډول ښکېلتیا د طالبانو یا حکومت د مشروعیت ورکولو په معنا نه ده، بلکې د افغانستان رښتینی وضعیت دا اړتیا رامنځته کړې چې موږ د امریکا د ګټو د خوندي کولو لپاره له طالبانو سره دا ډول بحثونه مخته یوسو. د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. له هغه مهال راهیسې واشنګټن د افغانستان شاوخوا 1 میلیارد ډالر شتمني ګرځولي او نړیوالې ټولنې هم د طالبانو له حکومت سره پر مخامخ مالي مرستو لاس نیولی دی. په دې منځ کې د افغانستان شاوخوا 40 میلیون وګړي چې د خوړلو لپاره کافي ډوډۍ نه لري له خورا زیاتو کړاوونو سره مخ دي. د افغانستان بانک د عالي شورا یو غړي شاه محمد مهرابي ویلي چې خبرې اترې روانې دي او دوی تمه کوي چې د بحثونو په نتیجه کې به یو نهایي موافقې ترلاسه شي. نوموړي فرانس پرس ته ویلي په دې اړه چې د افغانستان کنګل شوې شتمني په څه ډول د افغانستان مرکزي بانک ته ولېږدول شي تر اوسه د پیسو د لیږد یو میکانیزم جزئیات نه دی نهایي شوي. هغه زیاته کړه چې دا کار په یوه شپه کې ناممکن دی چې وشي، بلکې یو څه وخت نیسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارین ژان پیر څو ورځې مخکې ویلي وو چې هڅې تیزې شوي چې د کنګل شوې شتمنۍ پیسې ولېږدول شي. هغې ویلي وو چې دوی پر دې جدي کار کوي تر څو یو شمېر پیچلې مسلې حل کړي او دا ډاډ ترلاسه شي چې د دغو پیسو ګټه د افغانستان خلکو ته ورسیږي نه طالبانو ته. د فرانس پرس د راپور له مخې خبره د امریکا د حکومت لخوا د کنګل شوې شتمنۍ د نیمایي برخې یعنې 3.5 میلیارد ډالرو ده. نوره 3.5 میلیارد ډالر شتمنۍ د امریکا حکومت د سپتمبر د 11 د حملو د قربانیانو د حقوقي دعواو لپاره ګرځولې ده چې د بشري حقونو د مدافع ډلو په ګډون د مختلفو لورو انتقادونه راپارولې دي. ښاغلي مهرابي چې د امریکا د پلازمېنې واشنګټن د مونتګومیری په کالج کې د اقتصاد استاد دی، غوښتنه کړې چې امریکا د دغه پیسې ژر تر ژره د افغانستان مرکزي بانک ته انتقال کړي. هغه وړاندیز کړی چې امریکا د هره میاشت څارل شوي محدود شاوخوا 1.5 میلیون ډالر آزاد کړي چې ورڅخه د وارداتو لپاره کار واخیستل شي. د هغه په خبره دا به د نرخونو له ثبات سره مرسته وکړي چې ورسره به د عادي افغانانو د اړتیاوو له پوره کولو سره هم مرسته وشي چې وکولی شي د ځان لپاره ډوډۍ، غوړي، بوره او د سون مواد واخلي. د نوموړي په خبره دا به د هغو کورنیو بدمرغي را کمه کړي چې لوړ انفلاسیون یې هم کړاوونه زیات کړي دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان نیمایي وګړي د خوړو له خوراک کمښت سره مخامخ دي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
له تاسو سره وو او یو به
ازادي رادیو ته غوښتست. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه تاسو ته خبرو.
په کابل کې د میرویس خان هوتک جام سکوهنه څلورم پړاو سیالي نن پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دا سیالي د 120 ورزشکارانو په ګډون پیل شوې. د دې ریاست په وینا دغه سیالي به 2 ورځې دوام وکړي. په دغه سیالۍ کې تنکي ځوانان او لویان د سنی کټګوریو په نظر کې نیولو سره د یو بل په وړاندې لوبېږي. د دې سیالیو د ترسره کېدو موخه د ځوانانو په منځ کې د سکوهنې ورزش دودول او وده بلل شوې ده. په نورستان ولایت کې د فوټسال ټورنمنټ د ډیوي لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا په نورستان ولایت کې د فوټسال لومړی ټورنمنټ و چې ترسره شو. د فدراسیون په وینا په دغه ټورنمنټ کې 4 لوبډلو ګډون کړی و. د فوټبال فدراسیون وړاندې لیکلي چې د دې سیالۍ پایلو به ته ډیوا او فرونس لوبډلې ووتی چې ډیوي لوبډلې فرونس ته 2-3 ماتې ورکړه او اتلولۍ خپل کړه. دغه ټورنمنټ 13 ورځې وړاندې پیل شوی و چې 13 ورځې ناوخته پای ته ورسید. د دغه ټورنمنټ موخه فوټسال ته د ځوانانو هڅول ښودل شوي او د پاکستان، نیوزیلینډ او بنګلادیش ترمنځ د 3 ورځو لوبلړۍ نیټه او مهالویش ته چهار شنبه پور اعلان شو. د ورزش ژانسونو د راپورونو له مخې ټاکل شوی پاکستان، نیوزیلینډ او بنګلادیش د نیوزیلینډ په کوربهتوب په درې اړخیزه شل اوریزه لوبلړۍ کې یو بل په وړاندې لوبې وکړي. دغه شل اوریزه لوبلړۍ به د روان 2022 کال د اکتوبر په 10 نیټه پیل شي چې لومړۍ پیلیز لوبه به د پاکستان او نیوزیلینډ ترمنځ وي. د دغه لړۍ وروستۍ پیلوبه به د اکتوبر په 14 نیټه ترسره شي. د دغه لوبو هدف راتلونکي نړیوال جام ته چمتووالی ښودل شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ټولنیزو تحلیلي مطالبو برخې ته مو بیا هم زه صفی الله ستانکزی ښه راغلاست وایم. په دغې برخه کې به وړاندې د کابل د نننۍ لوی غونډې په ارتباط د خلکو غږونه درته خپاره کړو، خو تر هغه مخکې ورزو د ښځینه شاعرانو ستونزو ته. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼې ښځینه شاعرانې وایي چې د شعر ویل او د نثر له لیکلو یې تر ډېره پورې اوس پاتې دي، ځکه چې د دوی په غونډو باندې هم ممنوعیت او بندیزونه لګېدلي دي او دوی نشي کولی سره کښېني او د نظر تبادلې وکړي. په دې رابطه پام وکړئ یو مفصل راپور ته چې همایون هیواد جوړ کړی.
د طالبانو محدودیتونو د نورو برخو ترڅنګ د ښځینه شاعرانو پر فعالیتونو هم سیوری غوړولی. هغه شاعران چې په افغانستان کې پاتې دي د طالبانو له حکومته شکایت لري چې جنسیتي توپیرونو ته تمایل لرونکی حکومت یې پر ښځو سخت بندیزونه لګولي او اوس ښځینه شاعران او لیکوالې نشي کولی چې د شعر ویلو او کره کتنو په غونډو کې ګډون وکړي. دا شاعران وایي په افغانستان کې یو ځل بیا تیر تاریخ تکرارېږي او اوسنی وضعیت د طالبانو د حاکمیت له لومړۍ دورې سره هیڅ توپیر نه لري. هغه وخت هم ښځینه فرهنګیانې حاشیې ته تللې وې او اوس هم. ځوانه شاعره او لیکواله نیلوفر نیکسیر په هرات کې د هغې ادبي ټولنې غړې ده چې شاوخوا یوه پیړۍ مخینه لري، خو اغلی نیکسیر وایي د دې ادبي ټولنې اوسنی وضعیت د خفګان وړ دی ځکه فعالیتونه یې درېدلي دي. خو نیلوفر نیکسیر لا هم لیکل کوي. هغې په خپل وروستي شعر کې په جنوب ختیځو ولایتونو کې د زلزلې تراژیدي انځور کړې ده. نیلوفر سره له دې چې اوس هم له څو ښځینه شاعرانو سره وړې مشاعرې جوړوي، خو هیله لري چې په لویو مشاعرو کې ګډون وکړي او بې له کوم جنسیتي توپیره خپل شعر ټولو ته واوروي.
هغه ستونزې چې تاسو خپل ښه پرې پوهېږئ، نور ملازمه ونه ګڼله چې له سړیو سره ګډې ادبي غونډې جوړې کړو. د ښځو او سړیو ادبي فعالیتونه بیل شول، خو موږ اوس هم له ځینو نجونو سره ادبي ناستې کوو.
په تېرو شلو کلونو کې ښځو د نورو برخو ترڅنګ د ادبیاتو په برخه کې هم د پام وړ پرمختګ کړی و. کتابونه یې چاپول او په ادبي غونډو کې فعاله ونډه درلوده. خو اوس یوه شاعره چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ډیرو ادبي ټولنو ته مکتوبونه ورلیږلي چې ګډې ادبي ناستې دې نه کوي. خو ټولې شاعرانې د نیلوفر په څیر د شعر لیکلو لپاره انګیزه نه لري. ځوانه شاعره شفیقه خپلواک وایي د ډوډۍ غم له ډیرو د شعر لیکلو او اورېدلو حس اخیستی.
یوې ګولې مړۍ، یوې سرپنا او یو مسؤلیت پورې محدود شوی دی چې هغوی فقط غواړي راتلونکي ته یو هیله پیدا کړي او یو ګوله مړۍ پیدا کړي او تر سبا ورځې پورې وپوهېږي. نو دغسې شرایطو کې ډېره سخت وي چې دا ډول ناستې او کړنې ادامه پیدا کړي او دوامدارې واوسېږي.
شاعره زمزمه غزل وایي په ادبي ناستو کې ګډون د ځوانو شاعرانو او لیکوالو لپاره په دې ګټور و چې دوی هلته ډېر څه له مشرانو زده کول، خو دا چې اوس دا ناستې کمې شوې دي د ځوانو فرهنګیانو د روزنې لړۍ هم درېدلې ده.
اوس لکه د پخوا په څېر چې د شاعرانو لپاره ادبي بهیرونه و، دوی به پکې هلته اشتراک کوو، هلته به نورو غټو شاعرانو هم اشتراک کوو. د ښځینه شاعرانو په شعر باندې کره کتنه کېدله، دوی ته مثلا د دوی د شعر په اړه نظر ورکول کېده، دوی پوهول کېدې چې باید څه ډول شعر ولیکي، که چېرته په شعر کې غلطي وه هغه ورته اصلاح کېدله. خو اوس داسې ده چې دغه مجلسونه کم شوي دي.
خو له دې سره هم ځینو ښځینه فرهنګیانو ابتکارونه کړي او د کتاب لوستلو ناستې جوړوي. منیژه بهره په هرات کې 40 لیکوالې مېرمنې په هرو دوو اونیو کې راټولوي، شعرونه او لنډې کیسې وایي او بحثونه کوي. هغې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له ټولو ناهیلیو سره د څلورو مېرمنو په ګډون دا ناستې پیل کړې وې.
د ناهیلیو د ځان خلاصولو لپاره مو د کتاب لوستلو ناستې پیل کړې. په پیل کې څلور تنه وو او د لسو میاشتو له تیرېدو وروسته اوس څلوېښت غړي لرو چې په حضوري ډول په میاشتو کې دوه ځله راټولېږو. په دې ناستو کې د هغه کتاب په اړه چې له مخکې ټاکل شوی وي خپل یادښتونه شریکوو.
د یادونې ده چې د رڼا په نوم د ښځو کلنۍ مشاعره چې هر کال په کابل کې کېده سږ کال د طالبانو په واکمنۍ کې ونه شوه.
ولس په خلا کوي ګورې داسې حکومت نه جوړېږي. ولس په خلا کوي ګورې داسې حکومت نه جوړېږي. دا بنیاد کوک دی او په دې عمارت نه جوړېږي. زه بې باوره شوم.
د جمهوریت له سقوط وروسته ډیر فرهنګیان او شاعران له افغانستان ووتل او ډیرې فرهنګي ټولنې وتړل شوې. خو د طالبانو لخوا کېدونکې مشاعرې چې تر ډیره د دې ډلې ستاینې پکې کېږي اوس هم وخت نا وخته کېږي. په دې مشاعرو کې د طالبانو شاعران او سیاسي او نظامي مشران ګډون کوي خو ښځې پکې نه ښکاري.
اوس هم ورزو د کابل د دینی عالمانو د نننۍ غونډې په ارتباط د خلکو غږونه درته خبرو.
زه محمود الله د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم چې زما د ټولو افغانانو څخه دا غوښتنه ده چې غم و شادۍ ته ملا راولو، جنازې ته ملا راولو، خطبې ته ملا راولو. ولې دا زموږ د افغانستان ولس، دا زموږ د افغانستان خلک ځانو ته مسلمانان هم وایي، دوی ولې د عالمانو پر خبره باندې اعتبار نه کوي؟ ولې د عالمانو خبره دوی غورځوي؟ فقط موږ ته د علماو خبره اعتبار لري په افغانستان کې. موږ ته اړه پرېکړه چې علما وکړو موږ ته د قبول وړ ده.
وروره دغه کومه غونډه سره غوښتل سوې ده، دا د طالبانو خپل مامورین دي، دا علما شي دي، دا ټول دي ولایتي شورا او ولسوالي ودي شورا غړي دي، دا ټول معاشات لري، معاشات یې څو واري واخیستل. دا خپل د دوی مامورین دي، د دولت مامورین دي، دا خو آزاد خلک نه دي. او پاتوس هغه یو یو قومي مشر سی ورسره ورغلای ده، هغه قومي مشر هغه هم د طالبانو خاص سړی وي. په دې کې کوم ولسی حرکت نشته، نه دې ملي غونډه څوک ویلای شي، نه د آزاد جرګه ده، نه ملي جرګه ده، نه لویه جرګه ده، فقط د طالبانو خپله داخلي شورا ده.
رحمت الله نوید د پکتیکا ولایت مرکز خلنی اوسیدونکو، لوی غونډه یا ستره غونډه کې خدای تعالی د اکسید سی یو فریکړه وشي چې هغه د افغانستان تاریخي فرهنګي او افغاني ارزښتونه په نظر کې ونیسي، هغه ته پام کې نیول او سره دغه فریکړه وشي. لکه څنګه تاسو ته بهتره معلومه ده، د وی ټولنې پرمختګ او نوړتیا د هغې ټولنې د وګړو د فکری پیاوړتیا او د تعلیم په کچه پورې اړه لري. نو د تعلیم په برخه کې ښځینه وي که نارینه وي باید توجه وسي، او همدغه شان د کار اهل کار ته سپارلو موضوعات.
حجی اسماعیل د پکتیا ولایت نه خبرې کومه. طالبانو ته د مګه د مشوره وه چې باید دوی د عوام د خلکو د رای احترام وکړي، د خلکو غږ واوري، د خلکو مشکل واوري، هر څه په ځان ختم نه کړي او هر څه فیصله په خپله په ځان کې ونه کړي. باید د خلکو د رای احترام وسي، په بیرغ باید د عوام خبره واوري.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201. د ازادي رادیو په پښتو فیسبوک مده پښتنه لیکلې وه ک له تاسو مشوره غوښتل شوی وي یا غوښتل شوی وای طالبانو ته مو څه مشوره ورکوله. په دې اړه باندې ګڼو د ازادي رادیو د فیسبوک مینوالو چې شاوخوا 500 تر رسیږي د کمنټونو شمیرې، البته دوی کمنټونه پریښي دي. لغې ډلې هلال ارمان لیکلي مسلکي ګمارنې باید وشي، مسلکي او له فساد څخه پاک کدرونه باید راوغوښتل شي، د زده کړو دروازې د نجونو او هلکانو پر مخ خلاصې شي، ملي ارزښتونو ته باید ترجیح ورکړل شي. د نور مسایلو ته هم اشاره کړې ده. بلې نجات بابر لیکلي د ټولو اقوامو څخه مشترک حکومت جوړول، سیاسي چوکۍ د دې خبره ملایانو ته نسپارل، اشرف غنی راستنول او ملي ارزښتونه منل. همدارنګ محمد الله همت لیکلي طالبان باید په لومړیتوبونه او په اساساتو باندې کار وکړي، د تیر جمهوري اساسي قانون ومني یا د لغوه کړي او نوی قانون دې منظور کړي، یو منتخب دولت دې رامنځته کړي، تعلیم دروازه دې د ښځو او نارینه په مخ داسې خلاصه شي چې بیا بند
بند نشي. اصحاب الله وصال بیا لیکلی زما مشوره بداوه وطن ته یوازې پخوانی ولسمشر اشرف غنی راولي او د عبدالله صدیقی په نوم چا لیکلی. عبدالله صادق په نوم د یو لوی فکر خاوندان ملي ګټو ته ژمن شخصیتونه او هغه ځوانان چې تلی د ولس درد او فریاد لپاره غږ پورته کړی په قرار قرار پسندی تشی مطابق د پلان سره د لیکلی. ریاض خان لیکلی ټاکنې دی وکړي په خوانه پوز د برحاله کړي او پاکستان ته تللی پوزي وسایل د بیرته راولي. هاشم اچکزی افغان لیکلی زما مشوره دا ده اول د ملي بیرغ عام کړي دوم د ښځو ښوونځي پرانیزي د اسلام په چوکاټ کې. فضل رحمان احرار لیکلی د افغانستان کې چې کوم نظام د پکلکه ملاتړ ترې وشي او هغه مسلکي کسان چې مخکني دولت کې وظیفې لرلې باید راوغوښتل شي. ګڼو نورو اوریدونکو هم د ازادي راډیو په فیسبوک باندې خپل کمنټونه لیکلي دي. البته تاسو هم کولای شئ همدغې پوښتنې او ورته نورو موضوعګانو باندې خپل نظرونه د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې شریک کړئ. وخت په افغانستان کې د غرمې په بکن سره د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزول لنډو خبرونو ته نن په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو او قومي مخورو یو لوی غونډه روانه ده. په غونډه کې چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند پرانیستله سهار هغه ټینګار وکړ چې ګډونوال باید د خبره له اسلامي نظامه ملاتړ وکړي. د تازه راپورونو په اساس د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد هم د غونډې له ګډونوالو غوښتي چې له ویرې او ډار پرته دي خپل مسایل نیمګړتیاوی په ګوته کړي او په حل لارو کې له دوی سره مرستي وکړي. د یو بل خبر لمخې د همدې غونډې پر مهال د لوی جرګې تالار ته نږدې نن د سپکو درنو وسلو ډزې وشوې. د طالبانو حکومت ویلي چې چاته زیان نه دی اوښتی او یوازې دوی په یو مشکوک ځای باندې برید کړی. خو د آزادګانو په نوم د ملي جبهې فیسبوک باندې ادعا شوې چې دوی په نننۍ غونډې باندې برید کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او یو پلاوی دوهی ته تللی څو د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویست سره بحث وکړي. د راپورونو په اساس دوی د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د یوې برخې د آزادولو پر مسلې بحث کوي. په تېره بیا چې په افغانستان کې مرګونې زلزله شوې او اوکراین وروسته له هغه له سوریه سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې چې دمشق د اوکراین ختیځې سیمې لوهانسک او دونیتسک د خپلواکو سیمو په توګه وپیژندلې. ازادي رادیو نامو لاند خبرونه واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او همدارنګه په فیسبوک باندې facebook.com/azadiradio کې ولولئ. اوس به ورشو د مخکښو ښځو پروګرام ته.
قدرمنو دوستانو سلامونه. د مخکښو ښځو خبرونه ته خراغلی. په دې ونیزه خبرونه کې د میرمنو په تجربو لاسته راوړنو او ستونزو خبرې کوو. نن د میرمن ادبي بهیر تاریخ او د طالبانو په واکمنۍ کې وسنۍ حالت څېړو. میرمن ادبي بهیر د ښځو لپاره داسې فرهنګي مرکز دی چې ګڼې ښځې پکې راټولېدلې او خپلې ادبي لیکنې او شعرونه به سره شریکول. یاد بهیر 15 کال وړاندې رامنځته شو او د دې بهیر ډیره برخه په لنډۍ ښکلې وه. هغه ښځې به چې په شعر او ادبي هڅو کې مخکښې وي په بیلابیلو غونډو کې ستایل کېدلې او ډالۍ به هم ورکول کېدلې. د طالبانو په بیاځلي واکمنېدلو سره د میرمن ادبي بهیر فعالیتونه هم پیکه شول، ځکه دوی په افغان ښځو باندې بیلابیل محدودیت ولګول. دې محدودیت په بهیر هم اثر وکړ. ښځې د پخوا په څیر په ډلهییز توګه نه سره ټولېږي. په دې خپرونه کې د میرمن ادبي بهیر له بنسټ ایښودونکې او لیکوالې سایره شریف او افغان ژورنالیست او شاعر وګه یمل سره د زړه خواله کوو. له ما سره په تخنیکی برخه کې میر احمد صفای مرسته کوي. دواړو میلمنو ته خره غلاستوي. په پایل کې راځو میرمن سایره شریف ته. لومړی خو ډیره زیاته مننه چې لګانو ستونزو سره سره مو بیا هم وخت راکړ. تاسو به درته وایي چې میرمن ادبي بهیر کې په کوم شمیر میرمنو ګډون کاوه؟
د بهیر د پیلېدو په حساب زه باید ووایم کله چې موږ د افغانستان د سیاسي حالات چې بدلون وموند، یعنی د طالبانو د لومړی دورې نو ورسته چې دوی سیاسي حالات بدلون موند او زمينه سازي د لپاره وشو چې میرمنې پټولنه کې حضور پیدا کړي او خپل هر ډول فعالیتونو ته ادامه ورکړي. موږ هم د کابل په ښار کې د افغان کلتوري جلګو سره او فرهنګي غونډو کې ناشته درلوده او یو شمیر زیات خويندو موږ سره ګډون کوو. په دې بهیر کې ځن خويندو لپاره د ناشتو او د ګډون ستونزې په کلتوري لحاظ موجود وي، ځنې کورنۍ وي چې دوی خپلو لورګانو ته خويندو ته دا اجازه نه ورکوله چې د ورونو سره یو ځای کښېني او غونډې مخکې یوسي او یا ځینې نور ستونزې مشکلات وو. نو ورو ورو موږ د افغان کلتوري جرګو د ورونو او خویندو تصمیم دا شو چې موږ یوه برخه بېله کړو او ځانګړې برخه د خویندو لپاره ولرو. نو موږ لومړنی څو غونډې د ودان افغانستان نه دفتره فایل کړي چې موږ هلته د ډېرو معززو او محترمو ورونو په شمول ډاکټر صاحب خوشحال رهي او نورو ورونو په شمول لسهاو خویندې وي چې موږ سره دا ومنله او موږ د غزاینا د بهیر د بنسټ خیدلو پریکړه وکړه، تصمیم ونیو. لومړنۍ غونډې مو په همدې دفتر کې ترسره کړې. لومړنۍ بحثونه همدا وو چې اول باید د خپل فرهنګي فعالیت لپاره نوم وټکو او تر څنګه یې د پاسفنامه باندې باید خبرې وکړو چې خوشبختانه موږ په دې وته ونیدو چې میرمن نوم ورته وټاکو. په اول ځل مو د میرمن فرهنګي ټولنیز بهیر په نوم خپل فعالیت پیل کړو. وروسته بیا د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت سره په تفاهم کې د فرهنګي کلمې او د کلتوري کلمې نوم باندې چې علمي بحث وشو او هغه د فعالیت ساحه مو محدوده وه، د فرهنګي کلمه مو په کلتوري کلمه باندې بدل کړو. د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر په نوم مو په اساسنامه کې درج کړو. هغه وروسته اداري پروسیجر مو چې پای ته ورسوو او رسمن مو جواز ترلاسه کړو. نو خپل فعالیتونه چې موږ یې دمه ورکړه په هغې وخت کې زموږ سره په سلهاو خویندې په غونډو کې هم اونیزو غونډو کې هم د میاشتې په ترڅ کې او هم د کال عمومي مشاعره چې د کال د رڼا د مشاعرې په نوم فعالیت کوو. تر هغې دمه پورې موږ سره په سلهاو خویندې د زده کوونکو نه نیولې تر محصلینو پورې، تر ښوونکو پورې، تر مامورینو پورې او حتی تر د پارلمان د وکیلانو پورې موږ سره خویندې وې.
تاسو ته بېرته راګرځو. انشاءالله نورې پوښتنې به د خپرونې په لاړ کې سره شریکې کړو. ډېره زیاته مننه. اوس به اوږې امیل ته راګرځو. اوږې امیل، له تاسو څخه اورو، دم ګړۍ په کابل کې د میرمن ادبي بهیر فعالیت څه ډول دی؟
نه یوازې میرمن ادبي بهیر دروازې وتړل شوې او خلک جرأت ونه کړه. تقریبا میاشتې پرونه کې وو، خو خوشبختانه اوس لږ لږ د هڅونه دغه لارې اوس پرانیستل شوي دي چې د خوشحال بابا فکري بهیر په مرسته مو اوس یوه مشاعره ترسره کوو. بیا دغه د رڼا مشاعره چې هر کال البته ترسره کوو، هغه وخت چې موږ فعالیت درلودو، نو اوس غواړو چې په یو ښه شانداره غونډه ورته ونیس ډاکټر صاحب خوشحال روحي او نورو ملاتړ موږ کولی شو چې دغه مشاعرې باندې کار کوو. او په دې کې ټول میرمنې چې په علوم اکاډمۍ کې دي، په کابل پوهنتون د ژبو په ادبیاتو برخه کې هغه دري شاعران چې دي، پښتو ژبې شاعران او د مختلفو ژبو جنقې دي چې شعر وایي، موږ دوی سره راټول کړي دي. په یو سړی کې چې دوی هغه ورځ ښه پروګرامونه دي وړاندې کوي او هم خبرې کوي.